نن دوشنبه ده د لیندیا قوس اتمه د نومبر 9 د ازادي راډیو د یو ساعته خبرونې ته مو شرغلاست وایو په راپورونو کې راځي د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د تلپاتې سولې پر رامنځته کولو ټینګار وکړ
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز ده کارچی کارچیه بولونن افغانستان ده
پا افغانستان که پا سندستی توگه ده تلپات سولی او ثبات را منستکول مهم دی زکه ده هیوار لستر بشری او اقتصادی بحران سره مخ دی
ده مدافع وکیلانو ده طولین زینی غری وی چی طالبانوی دفتر تراله ده فکنده هر که گنی چی زینه انزورگرانی ده طالبانو ترواکمانی و روز ده پر کورونو ناسته دی
من پا کور که خود فعالیتونه خوام خو بیا هم کل نکل خود سلام بزن و همه چی آقوی ده تره نمید
د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د اعتراضونو پر مهال سلګونه مظاهره چند نیولی
چادرهای متحصنین را جمع کردن آتیش زدن
د معترضانو خیمه ټولې کړې او اوري ورواچول هغه ځای و چې وضعیت غیر عادي شو
د خبرونې په دویمه نیمه کې د ورکو اجزانو د لټې پروګرام اوریدلی سئ په یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي اروپایي چارواکي وایي طالبانو دا په نسان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره له دوی د همکاري غوښتنه وکړه په لوګر کې د وسلولو نشتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په تاجکستان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې اروپایي چارواکي وایي طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام لپاره د همکاري غوښتنه وکړه اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اوړم ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې یا EEAS په یوه اعلامیه کې ویلي له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه لري بلکې دا خبرې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي او دا خبرې داسې مهال وسوې چې ټاکل سوې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې په همدې دوحه ښار کې نن دوشنبه پیل سي د طالبانو د هیئت مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي آریانا افغان هوایی شرکت وی سعودي عربستان ته له روان شنبه وروسته ځانګړي الوتنې پیلوي دغه شرکت پرون ناوخته په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه په یوه اطلاعیه کې ویلي د سعودي عربستان چارواکو په ریاض کې له افغان سفارت سره موافقه کړې چې په دغو پروازونو کې هغه افغانان سعودي ته یوسي چې مخکې هلته د کورونا یو ډوز واکسین لګولی وي او په توکل نه اپلیکیشن کې نمونه ثبت وي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره نږدې ټولو هیوادونو ته الوتنې وځنډېدې او تر اوسه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي په لوګر کې د وسلولو نشتې له کبله ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ځینو سیمه ییزو رسنیو او آژانسونو راپور ورکړی چې پرون یکشنبه په دې نشتې کې 2 طالبان وژل سوي او 5 ملکیان ټپیان سوي دي راپورونه زیاتوي چې نشته په پاسپورت ریاست کې د پاسپورت د ویش پر سر سوي ده په لوګر کې د طالبانو چارواکو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي خو د لوګر د پاسپورت ریاست یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نشته د دوی له ساحې د باندې په قراول کې سوي او یوازې یو طالب وژل سوي سرچینې د ملکیانو د ژوبلېدو په تړاو څه ونه ویل په لوګر او شاوخوا اتو نور ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر له شنبه پیل سوي خود راپورونو له مخې د خلکو ګڼه ګوڼې ځینې لانجې جوړې کړې دي د تاجکستان په کورواکي ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونو وروسته له هغې پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو د اعتراض کوونکو له استازو سره پرون د 2 ساعتونو لپاره مذاکرې وکړې ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل د مذاکرو پر مهال چارواکو د هغو اعتراض کوونکو پر خلاف د جنایي تحقیقاتو د نه کولو ژمنه وکړې چې د دغه کورواکي ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبه د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي دي یوه فعال د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو سره دا خبرې کړې ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده په خاروخ کې اعتراضونو وروسته له هغې پیل سول چې یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و سخت ټپي کړ چې وروسته یې سا ورکړه اعتراض کوونکو تیره پنجشنبه دغه مړی د دغه ښار مرکزي میدان ته یووړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ د کورونا وایرس دغه نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له جنوبي افریقا سره پر تاګ راتک محدودیت ولګوي. بریتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو ثبتېدل یې تایید کړي دي. د کورونا وایرس د نوې بڼې دغه پیښې زیاتره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې سوې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون یې په درغلیو تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو له چارواکو د پایلو د باطلېدو او له سره د ټاکنو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوه ګوندونو د دغو ټاکنو عمده ګټونکي ګڼل کیږي او د نوي څوکیو له جملې یې څلور پنځوس ګټلې دي. اته جورت یا پلار وطن ګوند د رایو 14.6%، اشینیم یا باور ګوند 13.3% او ینتیماک یا توازن ګوند 10.95% رای خپلې کړې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 10% خلکو رای ورکړي دي. کارپوهانو تر ټاکنو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا په اړه اندېښنه ښودلې وه، ځکه دا له یو کال څخه په کمه موده کې په قرغیزستان کې څلورم وار ټاکنې دي. د تایوان هوایي ځواک پرون وروسته له هغې خپلې الوتکې په بیړه پورته کړې چې د چین 22 جنگي الوتکې د دې ټاپو د هوایي دفاع ساحې ته ننوتلې. د تایوان دفاع وزارت ویلي چې په چینایي الوتکو کې 15H6 بم غورځوونکې الوتکې، 13 جنگي الوتکې او یو تیل لیږدوونکې الوتکه شامله وه. د چین دغو الوتکو د تایوان جنوبي ساحل ته څیرمه الوتنې وکړې. چین د تایوان د دفاع وزارت د څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. پیټر فیالا پرون د چک جمهوریت د نوي صدر اعظم په توګه تایید شو. د ولسمشر میلوش زیمان دفتر یکشنبه اعلان وکړ چې د ښاغلي فیالا د تاییدي مراسم له پراګ څخه بهر د ولسمشر په استوګنځي کې ترسره شول. او 50 کلن شیارخی سیاستوال پیټر فیالا په چک جمهوریت کې د مدني ډیموکراتیک ګوند یا CDP مشر پاتې شوی. هغه د تیرې میاشتې د عمومي ټاکنو د ګټلو لپاره له دوو نورو وړو ګوندونو سره یو ائتلاف تشکیل کړ. ائتلاف وتوانې چې د مخکنی صدر اعظم اندری بابیش په مشرۍ واکمن ګوند په خورا لږ توپیر مات کړي او د هغه واکمني پای ته ورسوي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخې ته. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. اردوغان د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو 15 سرمشریزه ته د وینا پر مهال د افغانستان په تړاو خبرې وکړې. هغه زیاته کړه ټول باید په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره مرستې وکړي. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو 15 سرمشریزه کې ځینو ګډونوالو مشرانو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وښوده. له دې ډلې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې افغانستان له سخت ناورین سره مخ دی. اردوغان د وضعیت د ښه کېدو لپاره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات راتلل مهم وبلل.
جدي بیر انساني و اکونومیک کریز ده کارچی کارچیه بلونن افغانستان ده
په افغانستان کې په سمدستی توګه د تلپاتې سولې او ثبات را منځته کول مهم دي، ځکه دا هیواد له ستر بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی. دا زموږ ګډه هیله او هدف دی چې د هغه ځای د ادارې پوهاوی دومره پراخ شي چې د ټولو برخو اړتیاو ته ځواب ووایي. موږ د هغو هڅو ملاتړ کوو چې هدف یې د روغتیا او پوهنې په څیر د دولت د اساسي تشکیلاتو خوندي ساتل دي.
د اګست په 15 پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دغه هیواد اقتصادي او بشري وضع مخ په خرابېدو بلل شوی. له دغه هیواد د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لخوا لسګونه زره کسان ایستل شوي او زرګونه نور هم په خپله کډوالۍ تاړ شوي. دې مسلې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا هغو چې اروپا ته د عبوري هیوادونو حیثیت لري اندېښنه پارولې. ترکیه چې اروپا ته د ځمکې او اوبو له لارې د افغان پناه غوښتونکو له اصلي لارو بلل کېږي، اندېښمنه ده چې د افغانستان ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت به دغه هیواد ته د کډوالو څپې ورماتې کړي او ټوله سیمه به ترې اغېزمنه شي. ولسمشر اردوغان وویل د کډوالو د کړکېچ د مخنیوي لپاره اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي.
تم بلګې مزه اتکلیجک
د کډوالو د کړکیچ د مخنیوي لپاره چې زموږ ټوله سیمه اغیزمنولی شي، باید د افغانستان اقتصاد په پښو ودرول شي. د ترکیې سره میاشت او زموږ نادولتي مؤسسو په افغانستان کې د لوږې او قحطۍ له خطرونو سره د مقابلې لپاره خپل بشري مرستندویه فعالیتونه زیات کړي.
طالبان چې له نږدې څلورو میاشتو واکمنۍ وروسته لا هم حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او چارې د پیسو د کنګل کېدو او د مرستو د بندیدو په خاطر زنګنې شوي، د روان اقتصادي او بشري کړکیچ اصلي پړه په تیر حکومت باندې اچوي. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخوند خلکو ته په خپله لومړنۍ غږیزه وینا کې ومنله چې هیواد کې ستونزې شته، خو له نړیوالې ټولنې او خیریه بنسټونو یې د همکاریو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي، یعنې شاوخوا 20 میلیونه کسان، له لوږې سره مخ دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې هر څه ژر باید د اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنې ځینې غړي ادعا کوي چې دفتر یې د طالبانو لخوا تړل سوی او ټول وسایل غصب سوي دي. طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې یوازې د دې ټولنې غړو ته ویل سوي چې له عدلي وزارت څخه جواز واخلي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنه له طالبانو غواړي چې دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي. د یادې ټولنې ځینې غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د عدلي وزیر د امر پر بنسټ دغه ټولنې دفتر د روان لمریز میاشت په 2 نیټه غصب مهرلک شوی دی. د افغانستان مدافع وکیلانو ټولنې وغړي لینا احمدي
انجمن از طرف طالب
د ټولنې دفتر څلور ورځې وړاندې د طالبانو لخوا غصب شو. دفترونو ته ننوتل او ټول وسایل مهرلک کړل. هیڅ چا ته د کار اجازه نه ورکړي. اوس هیڅ یو کارکوونکی ته دفتر ته د ننوتو اجازه نشته.
اغلی احمدی وای دغه ټولنه د وکیلانو د پیسو په ملاتړ جوړه شوې او هیڅوک د غصب حق نه لري. د دې ټولنې وبله غړي تمنا صدیقی بیا وای د طالبانو لراته ګروسه ټول مدافع وکیلان له سخت ستوندو سره مخ دي.
ما هیله د اوسنۍ دولت د طالبانو د دولت څخه دا دی چې طالبان اوس په داسې یو موقعیت کې قرار لري چې غواړي خپل یو په معیار برابر حکومت جوړ کړي، او په داسې یو حساس حالت کې کتري او متخصصو کسانو ته اړتیا ده. که په عدلي او قضایي وي او په اداري او په نورو بخشو کې حتما باید ځوانان وي چې هغوی سره مرسته وکړي تر څو چې خپل یو ستاندارد حکومت جوړ کړي.
دغه مدافع وکیلان وایي خلک دوی ته اړتیا لري، او په قضایي برخه کې د مدافع وکیلانو نه فعالیت کولی شي په حکومت کې د بې نظمۍ لامل شي. خو د طالبان نوایان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد بیا دا ادعاوی ردوی.
غټولنه نه ده تړل شوی، یوازې دومره ورته ویل شوی چې د عدلي وزارت څخه د فعالیت جواز واخلي تر څو د وزارت تر څار لاندې وي. د غټولنه آزاد د خپل ټاکنې کولای شي، خپل وکالت کولای شي، خو د رشوت او فساد د مخنیوي لپاره ورته ویل شوی چې جواز دی واخلي.
د معلوماتو له مخې د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه په 1400 کې جوړه او په همدې کال کې د مدافع وکیلانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړ. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې تر دا مهاله شاوخوا 6000 وکیلانو د دې ټولنې خوا د وکالت جوازونه ترلاسه کړي چې له دې شمېرې 1500 ښځې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست په کندهار کې د ښځینه انځورګرانو زده کړې درېدلې دي. په دې ولایت کې مخکینی لسګونه نارینه او ښځینه زده کوونکو د انځورګرۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې سوې دي. یو شمېر له دغو نجونو چې انځورګرۍ پرېښې او په کور کې تمرین کوي له طالبانو غواړي چې د پخوا په څېر د انځورګرۍ د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپل رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړه خوندې د شپېتو غونجونو لډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یو ټولنه کې د رسامي، خطاطي او نقاشي زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامۍ هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنم و بتانم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطر چې د یادم ونوځي او لا ښه تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچېره موږ ته اجازه راکړل سي ډیر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو. د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کرو
اشتراک کنم و بتانم که آموزش رسامی به شکل معیاری یاد بگیرم.
شپارس کلن معصومه چی تازه در رسامی در زده کرو پا کورس کی شامل سوی و اوست در خپل هنر در تمرین پر وقت دیر کله در تلفون للاری لخپل و شوون کو همکاری غواری.
رسامی می هم کله چی شروع که دیر خوشحاله و مدیر کار می پوری که ولی خو کله چی دا جنگون شروع سو دا نوی نظام را نور طولان تا نو لارم اخو پا کور که می رسامی که ولی اخپل فعالیتون می اجرا که ولی او امده سیاسا می دامه برکم پا کور که اخپل فعالیتون که هم خو بیا هم کل نکل اخپل سدان تا زنگ و همه چی اغوی رات ره نمی وکی.
پا کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه لڅو کلونو راهیسې ښځو او نارینه وو ته د رسامۍ نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه وو ته د هنري زده کړو لپاره تللي. د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې التی کار کاوه. البته په تېر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق علاقه ډېره کمه سوې ده. نجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نسي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع سوي. نو کله چې دا شروع سي بیا به نو معلوم سي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی سي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکر چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل عمل ته پتامه دی.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه کوم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخته انتظار دي څو دې ته اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام دپاره یوازې څه راسي او بیا د هغو په اساس باندې دې ته د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل سي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
ازادي راډیو ته غواړی است. اوس به اسمت سروان را ته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو پر پټو فعالانو چې د هغو له واکته رسېدو وروسته افشا شوي لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د طالبانو د پټو کسانو به عموما ژیرې خریلې وې، جین یا کاوبای پتلونونه به یې اغوستل او د لمر عینکې به یې په سترګو وې. دوی کلونه د افغانستان د حکومت په وزارتونو، پوهنتونونو، سوداګری مرکزونو او مؤسسو کې کار کاوه، خو کله چې د اګست په میاشت کې درست امریکایي پوځیان ووتل دا پټ فعالان په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې راښکاره شول. خپل ګاونډیان او همکاران یې حیران کړل. خپلې پټې کړې وسلې راوویستې او پر ښار د کنټرول لپاره له داخله له طالبانو سره مرسته وکړه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي هغه اساسي رول چې دغو کسانو یا د پټو شبکو لوبولی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو درې میاشتې وروسته اوس څرګندی شي. د طالبانو یو مشر مولوي محمد سلیم سعد چې د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په پلازمینه کابل کې د انتحاري او هدفي بریدونو مسؤلیت درلود وایي چې دوی په هر اداره او مؤسسه کې ایجنټان لرل. هغو کسانو چې له وړاندې په کابل کې اوسېدل د کابل د سقوط په ورځ د ښار د ستراتیژیکو برخو کنټرول په لاس کې واخیست. وال سټریټ ژورنال لیکي مولوي سعد د حقاني شبکې په بدري ځواک پورې تړاو لري. دی وایي حتی په هغه دفتر کې چې اوس د په لاس کې دی، یعنی د کابل د هوایي ډګر د امنیتي قمندانۍ په مرکز کې کسان لرل. د بدری ځواک یو قمندان محمد رحیم عمری چې په پټه په کابل کې طالبانو ته کار کاوه په دې ښار کې د موبلایلو کاروبار کاوه. دی وایي چې له دولس تنو نورو سره د اګست په 15مه د ښار په ختیځ کې د افغانستان د ملي امنیت یو دفتر ونیوه. د هغه کارکوونکي بې وسلې کړل او پرې نه ښودل چې کمپیوټرونه او اسناد له منځه یوسي. مولوی عمری وایي چې بدری ځواک بیلابیلې دندې پر مخ وړلې. یوه برخه یې وسلوال جنګیالي و، بلې برخه یې د بسپنې یا چندې ټولولو مسؤلیت درلود او یوه برخه په تبلیغاتو بوخته وه. او د هیل ورځپاڼې بیا د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پر لومړنۍ وینا لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم ملا حسن له امریکا وغوښتل چې د افغانستان بانک میلیاردونه کنګل کړي ډالر آزاد کړي. د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی حکومت په اوسنی بحراني وضعیت تورن کړ او ویل چې دا بحران د طالبانو تر واکته رسیدو مخکې پیل شوی و. نړیوالو مؤسسو په زلونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو له واکته رسیدو وروسته بېوزلي زیاته شوې او کاروبار خراب شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش ډلې حملې هم ډېرې شوې دي. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې تېره اونۍ وویل د پورونو د نه ورکولو په خاطر ممکن د افغانستان اقتصاد په راتلونکو څو میاشتو کې وپاشل شي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې او د غذایي امنیت د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي.
او اوس هم د سیمې په اړه، ایرانی ځواکونو په اصفهان ښار کې سلګونه مظاهرچیان نیولې دي. خلک د ایران په دې ولایت کې د اوبو د ناورین په خاطر په اعتراض راوتلي و چې د حکومتي ځواکونو لخوا وځپل سول. د امنیتي ځواکونو لخوا ژوبل سوي لسګونه مظاهرچیان روغتون ته انتقال سوي دي. نور له صفی الله ستانکزی ناوري.
تر پرون ناوخته په اصفهان کې ایرانی ځواکونو 214 تنه هغه مظاهرچیان نیولې و چې د اوبو د ناورین په خاطر د اعتراض په پار وتلي. د مظاهرچیانو د ځپلو او نیولو غني ویډیوګانې په خواله رسنیو خبري شوې. په یو کې د اصفهان یو څنډه کې یو ډله خلک د پولیسو لخوا د ټپي شوي سپینګيري شاوخوا ورټول دي. ډډې لساچمو ډکه ده. د تورته لزګونه کسان د پولیسو لخوا ټپيان شوي. د ایران امنیتي ځواکونو په اصفهان کې د مظاهرو د ماتولو او مخنیوي لپاره په خلکو باندې اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي. د ایران د بشري حقونو سازمان راپور ورکړی چې 13 تنه مظاهرچیان په سترګو لګیدلي او ژوبل دي. ټپيان د امګړې روغتون ته وړل شوي. واشنگتن میشتي ایرانی کارپو علي افشاري د ازادي اروپا راډیو فردا څنګه سره په مرکه کې ایرانی ځواکونه تورن کړل چې مظاهره قصدن په تاوتریخوالی اړولي.
چادرهای متحصنین رو جمع کردن آتیش زدن.
د معترضان و خیمه طول کلی او اوری ورواچول غزای و چه وضعیت غیر عادی شو او د تل پتیری مظاهره په تاوتریخوالی وړولی. حتی وکړه چې فضا غیر طبیعی شي او له غوسه خلکو سره برخورد وکړ او وی زپل
کوبرا انجام درن.
د ایران د بشری حقوقو سازمان زیاتوي چې د مظاهرچیانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده او غنی هغه سپینګری کلیوال دي چې د شپې مال د اصفهان له یو محبسه نامعلوم ځای ته وړل شوی. ایرانی چارواکي بیا په دوه ورځو کې د نږدې 200 کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې پولیسو په پوره احتیاط د زیات شور مخه نیولې. د ایران په اصفهان کې زرګونه کسان چې اکثره بزګر دي د اوبو د کمیدو او رامنځته شوی ناورین په خبرګون وتلي. د ایران لوړ پوړو چارواکو تر اوسه د دې مظاهرو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د ایران په پارلمان کې د اصفهان د خلکو استازو او امنیتي چارواکو دا مظاهره د دوی په خبره د دښمن او انقلاب ضد کړیو پورې تړلې وي. په ایران کې د مظاهرچانو ځپل یو اوږده مخینه لري. د 1990 کال په لړم کې د ایران په ټولو ښارونو کې لکونه خلک د اقتصادي ستونزو، بیوزګاریو او د چارواکو پر ضد لاریون ته وتل چې په پراخه کچه وځپل شول. د امریکا د هغه وخت اداري ویلي و چې ایرانی پوجانو او بسیجیانو شاوخوا 1.5 زر کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي. دا تورونه ایرانی چارواکو رد کړل او یوازې د شاوخوا 200 کسانو وژل کېدل تایید کړه.
ځینې اروپایي هیوادونه په ځانګړې توګه فرانسه هر کال د بهرنیو محصلانو لپاره د لیسانس او ماسټري په کچه سکالرشیپونه اعلانوي. یو شمېر افغان محصلان چې په دې سکالرشیپونو کې د ګډون هیله لري ډېر وخت د دغو پروګرامونو له اعلان نه خبره وي او یا هم په غوښتنلیک د نه پوهېدو له خاطره له دغو چانسونو بې برخې پاتې کیږي. خو په فرانسه کې د پښتون ځیرک په نوم یو افغان محصل د انټرنیټ له لارې افغان ځوانانو ته د نړیوالو پوهنتونونو په سکالرشیپونو کې د ګډون لارې چاري شي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه ورسره مرکه کړې ده.
اکثر افغان محصلان شکایت کوي چې په نړیوالو تعلیمي بورسونو کې د ګډون چانس نسی پیدا کولای. تاسو یې لاته څه بولی او خپل تجربه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې د نړیوالو سکالرشیپونو لپاره زموږ افغان محصلین پر شرایطو نه دي برابر. ډېر کم خلک شرایط پوره کوي. او بیا دغه وروسته غوښتنلیک نړیوالو سکالرشپونو ته سپاري. ولې لویه ستونزه دا ده چې په اوسني شرایطو کې د نړیوالو سکالرشپونو معیارونه ډېر لوړ دي او رقابت ورځ تر بلې زیاتېږي. دلته چې سکالرشپونه اعلانېږي په هغه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه ډېر فعال په شرایطو برابر او وړ کسان خپل غوښتنلیکونه ورته سپاري، نو د افغان محصلینو ستونزه دا ده چې شرایط نه یې پوره کړي او په هغه سټنډر باندې په هغه معیار باندې نوي فارغه سوي چې دوی وکولای سي د رقابت له لارې سکالرشپونه وګټي.
هغه افغان ځوانان چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو هیله لري خو له دغه ډول ستونزو سره مخامخ وي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د هغو لپاره څه کول په کار دي؟ او ستاسو په شمول هغه افغان محصلان چې اوس په بهر کې دي، له دوی سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو کې څه ډول مرسته کولای سي؟
موږ مسؤلیت لرو، مسؤلیت دا لرو چې څه چې مزدوي هغه تر خپلو افغانانو پورې ورسوو. په دغه برخه کې نهایت ډېر کار ته اړتیا سته. بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه شرایط نه دي آماده چې داسې یو کنسلټنسي یا مشاوریتي نمایندګۍ د دولت له لوري یا د خصوصي سکتور له لوري پرانیستل سي تر څو د محصلینو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. پوهنتونونه کې دا مشکل سته تر اوسه پورې چې هغه فقط پر درسي سیستم باندې چې په افغانستان کې دی پر هغه باندې یوازې فوکس کوي، او بهر ته د محصلینو لیږل دا تر اوسه پورې هلته د یو ستونزې په شکل پاته ده. ولې موږ شخصا ما د تیرو دوو کلو راهیسې دغه د سکالرشپونو په سیزن کې کوښښ تا کړی دی چې د واټساپ ګروپ له لارې، د زوم له لارې، د فیسبوک له لارې سکالرشپونه د ملګرو سره، د افغانانو سره شریک کړو، او تر څو دوی وکولای سي په دې برخه کې غوښتنلیک ورته وسپاري او که کومه ستونزه پوښتنه ولري زه په هغو کې مرسته ورسره وکولای سم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو نو پوهنیز بهیر هم ټکنی کړی او په یوه وخت کې بهر ته د افغان ځوانانو لیوالتیا هم زیاته سوې. کپلان د توګه وایس چې علاقمند ځوانان څنګه او په کومو معیارونو باندې کولای شي چې په نړیوالو سکالرشپونو کې ګډون وکړي؟
هر لپاره باید موږ هدف معلوم وي، او هدف مو دا وي چې موږ زده کړې کوو، او د زده کړو لپاره باید شرایط دي. زه ټینګار په دې کوم چې موږ شرایط باید پوره وي، پوره آماده وو، ذهنن باید آماده اوسو، اسناد مو باید آماده اوسي، بیا کولای سو. ولې د سکالرشپونو لپاره په عمومي توګه تقریبا شل ټکي دي چې هغه په نظر کې ونیول سي، چې ځینې یې اکاډمیک دي، ځینې یې شخصي توګه زموږ ځینې اسناد دي چې باید موږ د ځان سره ولرو، ځینې زموږ ادارې دي چې هغه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، مثلا پاسپورت، تذکره، کارت تولد، خپل عکسونه باید ولرو، د پونتون اسناد باید ترجمه وي، همدارقم سی وی یا خلاصواني، موټیویشن لیټر دي، ریکمنډیشن لیټرونه باید موږ د پونتون نه ساخستي وي، د انګلیسي ژبې نړیوال سند چې ټافل او ایلټس دا باید ولرو، او مالیم کانات چې لرو، بانکي حسابونه دغو اسناد باید ولرو، د انټرویو لپاره باید ذهن آماده اوسو. او مهمه خبره دا ده چې خپل ځان سره د فیصله کړی وي چې زه زده کړې کوم، په زده کړې کې نور مخته ځم. دا هغه څه دي چې باید افغانان ځوانان ورته آماده وي او ځان ورته برابر کړي.
په فرانسه کې میشت افغان محصل پښتون ځیرک و چې د انټرنیټ له لارې افغان ځوانانو ته د نړیوالو پوهنتونونو په سکالرشپونو کې د ګډون لارې چارې ورښيي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هره برخه کې لوړې ژورې درلودې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کېږي. نړیوالې مالی او بشري مؤسسې پر لپسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی، او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي. خو طالبان وایي چې امنیت یې راوستلې او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره یې لاره هواره کړې ده. عصمت څاروان په دې اړه تفصیلي راپور برابر کړی.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو رسول پر کېدو سره ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذۍ چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختمې شوې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د سې هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالوونکي هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار، له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ کې په شپه ورځ کې هیڅ چاته هیڅ نوه سرخوږی واخاځي او ځورونه نشته. دا ډېر لوی هدف و د خلکو لپاره. د دې معلومات کېږي چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شوي، کړاوونه یې لیدلي او دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو این ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اغیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزر شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی. مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دی که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیړنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډېر اهمیت لري په ټپ ودرېږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډېر لږ شوی دی. خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی هغه زیرمې چې دوی درلودلې هلته او امانات و با مفاد یا بې مفاد د خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکړ چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچېرې هر عمره چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډېر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تیره ونی وویل چې طالبانو په خپلو 8 اویا کاري ورځو کې 6.915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولیدو ته اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولیږي او ملي بودیجې ته ځي چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدی چور کېدی د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مساعده سوی امنیت تامین ده. د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي. پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لویې پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د مخزون استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې سوي ټاپي لویه پروژه د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې منی، خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په تیره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغېز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسېدو مخکې پیل شوي وې، خو د طالبانو له واک ته رسېدو سره اوج ته ورسېدې.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدله او له بلې خوا کمکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفتې وکړه او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول، او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې په خپله سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت که چیرې سیاسي منفي اغېزه ورباندې نه وي، په بالقوه توګه ډېر امکانات لرو. د مثال په توګه موږ ډېر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منل شوی حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه وي، اقتصادي ودې ممکن نه دي. پانګونه کلکې سره مخامخ کېږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، آی ایم اف ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پانګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هیله مند یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظي وایي 3 ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1 میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرودوس ونه لري اقتصاد په ټپه درېږي. د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغېز ته اړتیا نه وي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو منوالو ته وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځ دغه خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختو کې د هغو پیغامونو شمیر کم شوی دی چې په هغه کې به تاسو د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکاوه، خو زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو زموږ څخه دا هیله کړې ده چې د دغو پیدا شوي دوستانو په هکله پیغامونه دوی ته بیا هم تکرار کړو، ځکه چې دوی ټوله دغه پیغامونه نه دي اوریدلي او غواړي چې بیا یې ورته خپاره کړو. نو موږ د دغو اوریدونکو دغه هیله ترسره کوو او په دې خپرونه کې بلومړی ځینې هغه پیغامونه چې ستاسو د پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي درته خپاره کړو، او تر هغه وروسته به بیا ستاسو د ورکو شوي دوستانو او خپلوانو پیغامونه سره واو.
سلامونه ونی کهله دادا دې راځو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته دوستانو ز کشمن ترخیل هم د کابل ولایت د حساب زول سوالینا دوستانو د ورکو شوي ځان خبرونه ته دا پیغام پیلم. تمو د مخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ماته زنګ وهلې او ځانې د میدان وردګ ولایت ویسیدونکو معرفي کې واځه د شپه کله مخ کې دلته راغلې وم، بیا شپه کله زندانی وم او ځان خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. د ما ټلیفون شماره ده 0909 21 21 01، بل شماره ده 0 8 4 8 4 6 8 و. نور مو وخت نه سم خدای په امان.
بلی السلام علیکم، بخبری ساته غاجم د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو ټول همکارانو ورته سلامونه کوم. په دې هیله چې جوړ او خوشحاله به یو ته موږ یو حالت پیدا کړی دی چې درست کال دی کسر جوانی یم دی، نو بیا د لشکرګان د کندهار ته راغلی دی کچېری کلیوال ما ژغ او ناس خور کشری دی بوج ما ته په دغه ټلیفون کې شمیره اړیکه ونیسي 0 1 0 2 1 2 شمیره زرګا 0 2 5 2 2 2 2.
بلی السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو سلامونه وکړل. نو کوم ډول هیله چې شبای زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وڅ کیږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورته سوې یم. نو څنګه چې د ټکټ هم لري خپل نوم نس یاد ولای کړه کله نوم یاد کړي زما نوم رتي ولادي هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ازادي رادیو د خدای په امان.
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېرم. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي. لکه عصبي ستونزه هم لري دلته ور نه ناداره کشوی و مونږ سره دی. که چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمېره ده 0 4 2 2 3 3. او همچنان که چېرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمېره ده 0 5 0 0 3 3. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0.
قدرمن اوریدونکو دا وه هغه پیغامونه چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله یې معلومات راکاوه. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل په دې جمله کې وي. نو اوس به هم راسو ستاسو د ورکوسو عزیزانو په هکله به ستاسو را رسېدلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
مریدا زادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو. محترم زموږ یو رخصوي عزیز دی په نامه د عبدالرازق د ملا عمر خونځی د حاجي ملا شاخ المسی دی د جوزجان ولایت دی د قوسیتی د ولسوالۍ د ترمل ولدي د کلي دی. نامبورده دا تقریبا اته میاشتې کېږي زموږ سره غراکه دی. نشانه یې دغه دی چې پر اصل لاس معیوبه دی. د استناس پر بندو باندې زخمونه لري، پر سنگل باندې زخمونه لري، ګوتې چنګک دي. نو د امارت مسولینو یا د امارت اسلامي د چا سره بندي حمزه مهرباني احمد خپل مشته خبر راکي، او کهار ورته معلومي امج مشته خبر راکي، مهرباني به خپل جایزه جن واخي، شیرینی جن واخي، مشته په دغه شمارو باندې زنګ وي. شفر وسو ناتیا 1530 سلام ساسو دائمی همکار قاری محمد ایوب پشتون.
السلام علیکم، زما محمد خالق ته زابل ولایت شمزود ول سوالی د سپینه د کلی و سیدوم کایم. زنه ازادي راډیو ز خیره کوم چې دغه ما پیغام نشر کی. موږ سړی په نامه د شم خان 55 کال عمر لري، څلور میاشتې کیږي چې د کور نه درک ده. واړه واړه ماشومان یې بس د پات د پنارو په بغارو دي. هر ورور مسلمان ته کې درک کی پر دغه شماره دی ما ته زنګ ووي. ته خدای د فارغ سپر و یوولس یو نوي دو اتیا څلور دېرش یوه شماره بله صفر و یوولس یو نوي یو اتیا څلوېرش یوه شماره صفر و یوولس یو نوي دو اتیا څلور دېرش بله شماره صفر و یوولس یو نوي یو اتیا څلوېرش. هر ورور مسلمان ته کې به دا اړه معلومات چې بر دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي. تللی په چاندا پسې ده، په لابس باندې ګوښې د پلار نوم یې روزي خان ده، د یو جک سړی دی ګوښ سړی. پر دا شمارو دې د خدای لپاره موږ ته زنګ ووایي. او له ازادي راډیو څخه هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه خدانزاد د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو زوی دی چې سبا نومېږي، د دیارلس څوارلس کال پر شاوخوا دی. دا څلور میاشت کېږي چې د کور څه نه دی راکه. چې هر مسلمان ورور ته د دغه سدان په اړه معلومات وي یا ورسره وي، په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووهي. صفر اویا صفر اووه صفر درې واره دوه اته څلور یو یو شماره یار بیا تکرارم. صفر اووه صفر درې واره دوه اته څلور یو یو. مننه.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو سلامونه. دغه وخت به بخیر. زه خاکسار هوستایم له ګلابونو خوست له څخه پیغام پرېږدمه. زما یو ورک شوی دوست دی په نوم د حبیب، د پلار نوم یې محمد جواد دی. د غوښتل چې خارج خیوات ترکیه ته په کاچاک باندې لاړ شي. وروستی تماز یې د نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی و. له هغې وروسته څلور کاله کېږي چې نه درکه ده. هر چا ته پاک له معلوماتو په دې شنه را اړیکه ونیسئ. روشان شماره ده د ټلیفون او واټساپ 0 9 1 1 1 1 1. د شمارې تکرار 0 2 9 8 1 8 1، یعنی 0 9 1 1 1 1 1 1 درې وارې 1 1 0 9 1 درې وارې. تر بیا ښه وختونه. خکسار خوستای.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. خدای دې کې تیار یم تاسو شایخ. سلامونه ټول اوریدونکو ته. زما یو دوست ورک دی د سحیل احمد په نوم، نه چې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې زما سره په همدغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمېرې تکرار 0 9 9 0 9 8 4 8. او یا هم بلش میرا 0 0 0 3 5 5 3 5 5. دشمیری تکرار 0 0 0 3 5 5 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و ازادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو زیدی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا څلور کال کېږي ورک شوی دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجی د کلی. عمر یې تقریبا 18 کاله دی. پتنه ګردی دی او د دینی علم زده کوونکی دی، یعنی سبقان وایي طالب العلم دی. هر مسلمان ورو کې په هکله معلومات لري پر دغه څلور شمېرې دي، موږ سره تماس ونیسي. بیسیم شماره 0 1 0 1 1 3 5 6. سلام شماره 0 1 4 5 1 1 1 4 2 9. اتصالات شماره 0 1 8 2 5 9 2 4 2 1. اریبا شماره 0 1 2 1 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام د ازادي رادیو څخه مننه چې موږ پیغام نشي.
سلامونه ونی کیلې د ازادي رادیو د ورکسو اذان ټول پروګرام ته کومې له شبه از جام راځي د هلمند ولایت اوسېدونکي. زما د کاکا زوی چې حضرت الله نمیز د زما کاکا زوی دی کم از کم 3 میاشتې کېږي د خپل کور نه درکته وي، 14 کاله عمر لري، فن کالی فتان دی. نو هر مسلمان ورو ته کې په اړه معلومات وي، یعنی دی خپل ځاغ لري، نو زما تر دې په دغه شمېرو اړیکې ونیسم. د سیم شمېره ده 0 1 0 5 2 2 3 2 0 5 2. اتصالات شمېره ده 0 1 3 1 5 9 0 8 5 2 5. بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د شلمن ولایت سره په تماس کې. زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سپرین کورټ د خانقۍ سیمه اوسېدونکی دی، دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکته وی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، نو موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي 0 1 0 3 0 5 0 4 5. اوله شمېره 0 1 8 2 9 0 0 5. اوله شمېره 0 1 2 8 1 8 9 0 8 1. دا ډک شمېرې ځل بیا 0 1 10 5 0 4 5 0 0 8 1 9 0 5 0 4 5 0 2 1 1 8 9 8 0 1 8. سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم، دا ازادي راډیو په درمن اورینونکو رشید الله باور یې مل خو څه دی ملګرو. زما یو ملګری دور می نصر الدین چې تقریبا د 3 کال کېږي ورک شوی دی. کاس ته معلومات کېږي د ماته په دې شمارې څنګه وکړی صحیح ده 0 1 0 1 9 5 0 9 5 0 1 0 9 5 0 1 0 9 5 0 1 0 9 5 0 1. شماره بیا تکرارم 0 1 0 1 9 5 0 1 0 9 5 0 1 0 9 5 0 1 0 5 0 1. ملګرو خدای دې کې چې تاسو ماته زنګ وکړ او په دې اړه معلومات راکړي نو سپین تاسو خو وخت واړم کوم مخه.
السلام علیکم، د دې ولایت واشه د وایو لسواله څخه زنګ درته وایي. زما یو ورور دی چې ناتره کاوه تقریبا 9 میاشتې کېږي. ګل محمد نمیږي د شاهدی ناکازوی چې 9 میاشتې کېږي ناتره کړی. زما دغه د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 4 1 6 0 1 0 4 1 6 0 1 0 4 1 6 0 1 0 4 1 6.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم و مسلمانان و عزتمنو، زما یو ورور د سالی محمد په نامه ورک سی پلار نوم یې نظرګل ده، په قوم لزی ده، دای چوپان په ولسوالۍ کې د کاریز په سیمه کې ورک شو. د روزی د دا تیر روزی د 19 روزه یې په خوله وه. نو که چا معلومات ترلاسه کړي یا په ځای کې یا په کوچه کې یا یو ځای شته یا یو ځای باغوانی یا یو ځای له مجاهدینو سره په یو ځای کې نو په دوه شپېرو د مست معلومات راکې د حاجي سید نور نمبر صفر اویا نه پنځوس اولس یا صفر اویا نه پنځوس شپږ دېرش څلور سوه اولس بل نمبر چې زما د مولوي محمد یوس په نامه چې د هغه زما برادر ده صفر اویا نه دېرش یو اویا څلور سوه نولس بیا صفر اویا نه دېرش یو اویا څلور سوه نولس او دریم نمبر د مامیرګل اخون په نامه صفر اویا څلېرویس نه شپېته یو څلوه دیارلس صفر اویا څلېرویس نه شپېته یو څلوه دیارلس که هر چا یا مړ یا ژوندی یو درک په لاس راکوي پنځوس زره روپۍ جایزه هم ورکوونکی یم. و باب السلام علیکم پر خدای مې سپارم خدای مې مل.
السلام علیکم زف زلا انسم د هلمند ولایت نه اشتراک د خدمه او د مامازی یو کال کې چې ندرک د نوم شریفلاری د پلار نوم عبد القیوم دی اول اس کان عمر له هر څوک چې په اړه معلومات لري زما سره په دغه دروش مې اړیکه ونیسي افغان د سین شمیره صفر اویا دېرش اووه پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت او اتصالات شمیره صفر اته اویا نهویشت شپږ شپېته څلور سوه پنځه څلوېښت او روشن شمیره صفر دوه اویا یو اتیا
زنگو
السلام علیکم کمشان د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ څخه ما ورور ده محمد شاه په نامه د اوه کاله کېږي چې د کوره نه رکل شوی دي پنځه ویشت کاله عمر لري تور سین منقطه جوان دي د پلار نوم یې ملمصطفی خون دي د مشر ورور نوم یې داود شاري او بل د بل ورور نوم یې زیاد شاري کار څوک د په اړه معلومات لري یا د خپل زما غږ اوري نو لطفا د مهربانۍ له مخې په لاین کې نه ده زموږ سره تماس ونیسي صفر اووه صفر پنځه څلور دوه صفر دوه شماره تکراروم صفر اووه صفر پنځه څلور دوه پنځه نه صفر دوه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام په وار وار ونه شي چې تر څو زموږ مشکل حل شي. نور وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
ورور موږ د هلمند ولایت د بغلان ولسوالۍ څخه خبرې کوو. ورور زموږ یو ورور ورک دی په ایران کې دی خو معلومات یې نشته د ایران څخه نه ده راکړی معلومات یې نشته ورور او د مرګ هوازه یې هم راغلې ده. زه دغه غواړم چې په دغه که چېرې یو چا ته د معلومات یې بلالباس په نامه دی د سمد اکا زوی دی د بغلان د ولسوالۍ دی ورور هر چا ته که چېرې دغه پیغام ورسېږي او هر چا ته که چېرې دغه معلومات یې نو په دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي صفر دوه بیا بیا صفر دوه بیا اته پنځه بیا صفر دوه بیا اته بیا اووه بیا یوه شماره تکراروم بیا صفر دوه صفر دوه اته پنځه صفر دوه اته اووه بلا د واټساپ شماره ده صفر اووه صفر اته صفر نه درې یو پنځه یو دا د واټساپ شماره د هر چا ته که چېرې دا معلومات وسي په دغه دواړو شمارو دې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد د کندهار څخه یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې هغه لیونی دی د کور نه راکړی هغه زما ورور دی نو زما ورته دا سړی زنګ را ووهي اوس په عمر لمبر نه دی ثبت کړی صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دونی دي شماره بیا صفر اووه سوه یو دېرش اووه پنځوس دونی دي چې دغه ورور دي او ما ته زنګ ووهي انشاءالله زه به خپل ورور دي تسلیم کړم.
هلو السلام علیکم. د هلمند د نالکه د سر نیولو ده زما یو ورور ده د خاولا په نامه ده که هر چا موندلی یا چېرې درک لري دا اته کاله کېږي نه درکه ده پر دغه شماره زنګ ووهي صفر اووه صفر څلور نه سوه شپږ شپېته اته سوه اته اتیا نه سوه شپږ شپېته اته سوه اته اویا صفر اووه صفر څلور نه سوه شپږ شپېته اته سوه اته اویا خدای پامان.
درنو اوریدونکو د همدې ورستي پیغام په اوریدلو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.